اوردن کو ستړي مشه دا مشال اډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند وخت شبي په پیښور کې 15 بجې د نن ورځې په ځوانانو غږ کې لومړی پر دې خبرې کوو چې په اسلام آباد کې کومه نړیواله غونډه شوې ده. په هغه کې د غونډې ګډونوالو ویلي چې په اسلام کې د جنو پر تعلیم د بندیز هیڅ جواز نشته. دغه راز په کرکټ په اهم خبرې کوو. د افغان کرکټ لوبډلې په وړاندې چې کوم خنډونه پیدا کړل شوي دي د نړیوالو لخوا په هغې به خبرې کوو. د پاکستان په کرکټ به هم خبرې کوو. خو تر هڅه مخکې له نجیب عامر خبرونه اورو.
ستړی مشه پام وکړئ د خبرنو سرټکو ته. احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 1400 کالو بند سزا واوروله. اټلانټیک سمندر کې بیړۍ ډوبېدو پیښه کې 50 کسان وژل شوي. ماسکو او تهران د ستراتیژیکي همکارۍ نوې تړون نن لاسلیک کوي. دا هم پورا خبرونه. په اسلام آباد کې د احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 1400 هغه میرمنې بشرا بیبي ته د 2 کلونو د بند سزا واوروله. دوی دواړو ته دا سزا د القادر ټرست د 190 میلیونو پاونډو د درغلې په مقدمه کې اورول شوې ده. د احتساب عدالت قاضي ناصر جاوید رانا د پریکړې د اورولو لپاره نن سهار د ډیالي زندان ته ورغلی و چېرته چې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په بند کې ساتل شوی دی. عدالت د بند سزا ترڅنګ عمران خان ته د 1,00,000 او بشرا بیبي ته د 15,00,000 روپو جرمانه هم اورولې ده. د عدالت د پریکړې له اعلان وروسته پولیسو بشرا بیبي یو وار بیا ونیوله. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ سلمان اکرم راجا ویلي دي چې هغوی به د دې سزا خلاف په لوړو عدالتونو کې اپیل کوي. عمران خان او د هغه میرمنې پر هغوی لګول شوي تورونه په وار وار رد کړي دي او د دې تر شا سیاسي انګیزې یادوي. رویټرز خبری آژانس وایي له افریقایي هیواد موریتانی څخه هسپانی په لور د تلونکي کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 40 پاکستانیانو په ګډون 50 کسان مړه شوي دي. په هسپانیا کې د واکینګ بارډرز په نوم د کډوالۍ د حقونو غیر حکومتي سازمان مشرې هیلینا میلینو پرون پر ایکس په خبر کړي بیان کې د پیښې تایید کړی او ویلي دي چې د جنوري په 15 د ډوبې شوې کشتۍ سپرلیو 14 ورځې په اټلانټیک مندر کې په کړاو کې تیرې کړې خصوصو کې ژغورل ته ورنغلل. رویټرز خبری آژانس د واکینګ بارډر سازمان له خولې وایي چې د جنوري په 2 له موریتانی څخه پر روانه شوې هغه کښتۍ کې ټول 6 کسان سپارول چې د مراکش چارواکو د 22 پاکستانیانو په ګډون 6 ژغورلې دي. سازمان زیاتوي چې دوی 6 ورځې مخکې له د هغې کښتۍ د ورکېدو په اړه د ټولو ښکېلو هیوادونو چارواکو ته خبرداری ورکړ. د پاکستان حکومت لا تر اوسه په هغه کښتۍ کې د مړو شو پاکستانیانو کره شمېر نه دی په ډاګه کړی. خو ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف پر هغه پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د کوهارت ډیویژن یو لوړپوړي انتظامی چارواکي چې وایي نه غوښتل نومې په ډاګه شي نن مشال لډیو ته ویل پرون د وسلوالو په برید او بیا وروسته د امنیتي ځواکونو له پوستو او هلیکاپټرو په ډزو کې ټولټال 13 کسان وژل شوي دي. پرون د امنیتي سرتیرو په بادراګا له ټله پاړه چینار ته د 15 مال لیږدونکو ګاډو قافله په بګن کې د نامعلومو وسلوالو تر برید لاندې راغله چې په تعقیب یې په سیمه کې امنیتي ځواکونو له پوستو او له هلیکاپټرو ډزې وکړې. د یاد چارواکي په وینا په دغو 13 کسانو کې 2 امنیتي سرتیري، 6 موټروانان، 4 ولسی کسان او 6 وسلوال وژل شوي دي. آزاد د سرچینې په دې پیښه کې د وسلوالو د وژل کېدو پخلی نه کوي. په ورته وخت کې شیعه مشرانو له حکومت ته د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د انجمن حسین یا مشر جلال حسین بنګش ویل چې ریاست ته پر قافله په برید کې د ککړو کسانو خلاف کاروای وکړي.
زموږ چې کملارې دي روان درې ورځو کې په هر اړخ تر محفوظولو پس ورته خوراکي توکي او نور ضرورت سیزونه ورورسول شي. ګنی نوره موږ یو کام یو او د یو کام له اړخه چې بیا کومه فیصله وکړله ذمهوار به بیا هم تاسو یې.
حکومت لا تر اوسه د انجمن حسین یا د یاد مشر د غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. تمه ده چې نن به ایران او روسیا له یو بل سره د جامع ستراتیژیکي ملګرتیا تړون لاسلیک کړي. د مشال رادیو د ایرانۍ سانګې رادیو فردا د خبر لمخې نن به د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او دغه روسي سیال ولادیمیر پوتین په مسکو کې پر دې معاهده لاسلیک کړي. دا پرمختګ روسیه لاغې مخې ته راځي چې تهران او مسکو له کلونو ژورې همکارۍ وروسته خپلې اړیکې لا نورې پیاوړې کوي. کرملین د جنوري په 14مه اعلان کړی چې د ایران ولسمشر د همکارۍ د یو نوي تړون د لاسلیک کولو په موخه مسکو ته سفر کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اسماعیل بقایی د جنوري په 14مه نیټه په خبري غونډه کې ویلي وو چې د یاد تړون د چمتووالي پروسې 2.5 کاله وخت نیولی دی. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه.
ځوانان تشدد ته راپاروي.
افغانستان کې د علم او د پوهې رګ دب کی
دا غواړي چې دا ځوان کول راواخلي
چې تاسو د مشال یو خوب
او پردي جنگ کې مخفل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرا العالم مومن سره نیخ پنی.
اردونکو ستړي مشي پر دې هیله چې روغ جوړ وسی. اردونکو او کتونکو د جنوري په 12مه په اسلام آباد کې یو نړیوال کانفرنس کې دا خبره مخته راغله چې په جنکو د تعلیم د بندیز لپاره هیڅ قسمه جواز په اسلام کې نشته. او دوی دا خبره هم وکړه چې باید د جنکو پر تعلیم د بندیز لپاره دی جواز ونه لټول شي. دا بر سال کې دا چې په افغانستان کې د جنو پر تعلیم چې د شپږم ټولګي نه پورته دی هغه بندیز دی. هم پر دغه غونډه کې د تعلیم نړیوال مبارز او د تعلیم د مبارز ملال یوسفزی پلار زیادی صاحب هم موجود دو. او لنی کمر غوی د وخت موږ سره د ځوانانو غږ خبرونه کې راغلی دي. زیادین صاحب تاسو سره مو شوی ډیر زیات مننه زیادین صاحب تاسو نه. او زه فکر کوم از منګه واس کې ستونزه ده. من کوشش کوم چې هغه ستونزه هم هوار کړو. دغه راز هم پر دې موضوع به موږ سره ډیوا پتنګ سبا هغوی هم مانوي لندن هغوی مدني فعال ده. دغه سي د تعلیم لپاره د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي وتلې چیره ده. له دوی سره به هم خبرې کوو. دغه راز دا هم تاسو مې چې په افغانستان کې کوم د ښځو په کرکټ باندې په هغه بندیز دي نو د هغه لکبلا د انګلستان کې زینو سیاستوالانو دغه سي د افریقا زینو سیاستوالانو هغوی داسې کمپاین شروع کړی دی چې د افغانستان کرکټ لوبډله باندې داسې بندیزونه رامسته کی چې دا راځه کومه چمپیونز ټرافي ده په فروری میاشت کې چې په هغه کې د افغان لوبډلې سره دغه سي دوی میچونه ونکي. نو پر دې هم خبرې کو او دغه سي د پاکستان په کټ به هم خبرې کو. د پاکستان او افغانستان په خوانی د کرکټ لوبغاړي او د سپورتس خبريالان به هم موږ سره وي. او خو تر هڅه مخکې لومړی موضوع ته راځو او هغه د جنکو د تعلیم په دغه اړه باندې موږ یو راپور لرو. نو هغه ته لومړی راځو. اوردونکو کتونکو زه تاسو ته مچې د رابطه الاسلامي لخوا د جنوري په 12مه جوړې شوې نړیوالې غونډې په خپل پریکړلیک کې ویلي چې په اسلام کې د جنو پر تعلیم د بندیز جواز نشته او باید هیڅوک یې مخه ونه نیسي. په اسلام آباد کې جوړې شوې د غونډه کې مذهبي عالمانو پر هیوادونو غږ وکړ چې د جنو د زده کړو مخنیوي لپاره باید شرعي دلایل ونه لټوي. دا بر سال کې دا چې په افغانستان کې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د جنو پر تعلیم بندیز لګولې دی. دوی د دې کار لپاره شرعي دلایل راوړي خو د نړۍ ګڼو دینی عالمانو طالبانو دې کړنې مخالفت کړی دی. دغه راز هم دغه معنی زمونږ خبریال راشد خټک یو راپور برابر کړی دی. دغه راپور ورو راځو خپل ملمنو ته بیا او تاسو ته.
په پاکستان کې د نجونو د زده کړو په اړه د ورځنی نړیوال کانفرنس په 12مه جنوري سرته ورسېدو او د کانفرنس ګډونوالو د اسلام آباد ډیکلریشن په نوم اول قراردادونه منظور کړل چې تر مخه یې زده کړې د ښځو او سړو ټولو لپاره یو مذهبي فریضه وګڼله. او په اسلامي ټولنو کې د نجونو لپاره د زده کړو موقع زیاتولو او اسانتیاو برابرولو ژمنه وکړه. په اعلامیه کې له اسلامي حکومتونو غوښتنه وشوه چې د نجونو د زده کړو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او د هغه توندلارو د نظرونو مخالفت وکړي چې د نجونو د تعلیم په لار کې خنډ دي. د اعلامیه په یوه ماده کې د بېوزلۍ او جګړو قربانۍ نجونو ته د زده کړو لپاره د سکالرشپونو یا برسونو ورکولو وړاندیز هم وشو او د اسلامي سازمانونو نه غوښتنه وشوه چې خزیناو ته د تعلیم حق ورکولو لپاره په قانون سازۍ کې مرسته وکړي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې هغه ټول خلک او ادارې چې د دې اسلامي اصولو مخالفت کوي د اسلام د دایرې نه خارج دي. د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې ته له نورو پرته د نوبل جایزې ګټونکي ملالا یوسفزای هم وینا وکړه. هغې په خپله وینا کې په افغانستان کې د واکدار طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو بندیز په سختو ټکو غندنه وکړه او په مسلمان هیوادونو یې غږ وکړو چې د طالبانو دا کار جایز و نه ګڼي. هغې وویل چې طالبان ښځو ته د انسان په سترګه نه ګوري. په اعلامیه کې له دیني علماو هم غوښتنه شوې ده چې د جمعې په خطبو کې په واضح ټکو د اسلام د بدنامولو او د ښځو د حقونو نه سرغړونې په ضد غږ پورته کړي. د دې دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې تابعا د غیر دولتي سازمان رابطه العالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ لخوا شوې وه چې پاکستان یې کوربه و. په کانفرانس کې د څلور څلوېښت اسلامي هیوادونو یو سل پنځوس استازو ګډون وکړو چې د تعلیم ماهران، حکومتي چارواکي، سفارتکاران او وزیران پکې شامل وو. غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نه علاوه د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه او رابطه عالم اسلامي سیکرټری جنرل محمد بن عبدالکریم علی سا هم ویناوې وکړې.
اوردونکو دغه راپور تاسو واوریدو او زه فکر کوم چې ډی وی صاحب ته باز مونږه غږ ورزی. ډی وی صاحب تاسو هم ستړي بشئ، زموږ درته اوسه خبرې مخ ته راغلی نو که په یو یو مونږه خبرې وکړو، لومبه دا چې دوی کومه خبره وکړله، بلکې زه تر هر څه مخکې همدې ته راځو چې آیا تاسو څه ګوري چې دا قسمه غونډې مخکې هم شوې دي او که دا لومړی ځل دا قسمه خبرې وشولي او که پرس که دا قسمه خبرې شوې دي نو څومره مطمئنه سي دا قسمه غونډو نه؟
خوشاله اوسې جی، زما خیال دی چې داسې خبرې په داسې مؤثره طریقه مخکې ته نه دي راغلي. مسلم ورلد لیگ چې دی دا د سعودي عرب د مکې معظمې کې د دې ستر دفتر دی او دا تنظیم د مسلم ورلد لیگ په نوم رابطه عالم اسلامي چورته هم وایي. دا یو ډېر مؤثره تنظیم دی او ډېر با وسایله تنظیم هم دی او زما خیال دی چې دا په تاریخ کې اول ځل کیږي چې یو مسلمان تنظیم د مسلمانانو تنظیم چې د هغه تعلق د سعودي عرب سره دی او هغه د نړۍ د مسلمانانو ملکونو او بیا چې په کوم ځای کې مسلمانان په اقلیت کې هم دي د هغې نمائندگان را غواړي او دا نمائندگان د جنکو د تعلیم په موضوع را غواړي او په دې باندې بیا د دې اجماع کې یعنی کنسنسس چې ورته وي چې یاره په هغې کې دا پریکړې کېږي. د دغه دوه ورځني کانفرنس نه مخکې په لسم تاریخ باندې دی په اسلام آباد کې یو راؤنډ ټیبل کانفرنس وکړو چې په هغې کې د نړۍ چې کوم مختلف مکاتب فکر دي او فرقې دي د هغې نمائندگان د اسلام او ورسره د پاکستان چې کوم ډېر جید علما دي یا مذهبي پیشواګان دي لکه د مولانا فضل الرحمن نواقلا، حامد الحق دی، کوڑی پوری او بیا تقی عثمانی صاحب، دا ټول یو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی دی په دې دستخط کی لاسلیک کی ا دے مسلم ورلد لیگ په سرپرستی کی دغه دغه په دغه کی کنونشن کی یعنی دا دی تصدیق کی دغه خبر او دا خبره لاسلیک کی چې د جنو تعلیم چې کوم دی دا چې څنګه د سړی حق دی دغه سي د خزي حق دی او بیا دا هم تصدیق کی چې د ښځو د تعلیم په حواله نه د صرف دغه پکار دی تفریق پکار دی نه د ایج تفریق پکار دی او نه پکې سم محدودیت پکار دی چې څومره تعلیم یعنی چې څومره سړی ته ازادي د تعلیم دغه سي ښځې ته ازادي او دغه بنیادی حق دی. نو دا یو ډېر لوی پیشرفت دی زما په خیال ځکه چې عموماً اسلام علم صاحب مونږه چې کوم د نوي تهذیب د نړۍ چې کوم نوی اقدار دی که هغه یا نوی غوښتنې دي که هغه د جنو تعلیم دی که هغه کلائمیٹ دے کاغ انصاف دے کاغ برابری بری دا پدی موضوعات باندې اسلامی نړۍ چې دا یا خاموش ای یا دا اپولوجیټیکی دا خبره نه کوي یا ملګرتیا کوي د دې ضد باندې نو په اول ځل باندې او دا کسی مونږ مغرب ته پریښې دي دا ډېره د افسوس خبره ده نو د یو اسلامی تنظیم چې هغه دومره مؤثر تنظیم دی دا ټول نمائنده سټیک هولډرز دا راغونډول او بیا د دې نه دا فتوا اخیستل او بیا دا غي په دویم ورځ باندې په دغه باندې د ملالۍ د تقریر په شکل یعنی یو ګلوبل کول دا چې دا عالمی شي او د باقی تنظیمونو سره د دې یو تړون جوړ شي نو دا چې کوم دی زما په خیال یو ډېر مؤثر دوه ورځنی کانفرنس او زما او زه تاسو دا وایم چې داسې یو کانفرنس نو چې ختم شو زمونږ د مسلم ورلډ لیگ چې کوم سیکرټری جنرل دی علیسا داغی سر زمونگا بیا خپلی ناستی وشولی او ملالی تی تپوسو کو چه بس دا کنفرنس شو خبر ختم کنه مخکی اغوی نا پا دی باندی با مونگا بیڑکو دا کمپین با مخکی زی نو زما پا خیال زخو دومر خوشبین یما چه که دیشی دا پیرادایم شیفت چه کم ده دا ما تا دی مسلمانانو نشات ثانیا آثار کاری که مخکی لاتی پشمت ده
سم ډیوی صاحب تاسو د زیاودین صاحب خبرې واورېدلې او دغه سی راپور به هم تاسو اورېدلې وي څومره مطمئن سي دغه غونډې نه او که زه دلته یو خبر وکم نو هغه دا چې مولانا فضل الرحمن یا داسې نور علما یا دغه اسلامي هیوادونه په دوی هم دا تورونه لګي چې دوی په تیر وختونو کې له طالبانو سره ملاتړ کړی دی او اوس هم داسې خبرې مخته راځي چې دوی اوس هم په افغان طالبانو سره ملاتړ لري نو څنګه تاسو ګوري چې د دغه به څه نتیجې راشي او هغوی به دغه جینکو په تعلیم چې کوم بندیز دی په افغانستان کې شپږم ټولګي نه پورته هغه به لرې کړل شي؟
ډېره زیاته مننه زه خپل سلامونه احترام جهودین صاحب ته هم رسوم. دا د خوشحالۍ خبره ده چې موږ تاسو دا رقم کانفرانسونو سره نن ورځ مخامخ کېږو چې په دې کې اسلامي هېوادونه راټولېږي او د افغانستان یا د میرمنو یا د تعلیم په حکله باندې دغه پورته کول کېږي. ګورئ په افغانستان کې په پاکستان کې او په نړۍ کې نور هېوادونو کې موږ تاسو مسلمانان په یوه مذهب په یوه عقیده باندې او په هیوادونو کې لکه پاکستان وښیو عربستان وښیو نور اسلامي هیوادونو کې نن ورځ نجونو ته د تعلیم حق ورکول شوی دی او لکه دلته چې زیاودی صاحب وایي چې د نجونو د تعلیم کې چې دوی ته څو مثلا په پورې درس ویي تر کومه عمره پورې ویي کومه رشته کې درس ویي اصل محدودیت در دی لګول شوی خو دلته ستونزه چې همیشه چې را پیدا کېږي اکثره وخت د علماو لخواره هغه خلک چې هغوی تیکهداران د اسلام خپل ځان بولي فکر کوي چې دوی د اسلام نه ډېر زیات په خبر دي نو دغه نور خلک چې په دې هېواد کې اوسېږي هغوی معلومات کېدی چې د اسلام نه ډېر کم وي دلته زموږ تاسو ستونزه په دې کې ده چې هغه کسان چې واقعا نن ورځ په افغانستان کې په واکدارۍ کې دي هغوی د اسلام ټیکهداران شوي دي او که تاسو دلته چې هغوی د علما دي او په پاکستان کې ډېر کسان دي چې هغوی نن تورن دي په دې باندې چې دوی د طالبانو سره نږدې اړیکې لري په دې کې خو شکل شته دی چې د پاکستان حکومت علما د طالبانو سره نږدې اړیکې درلودلې نو زموږ د مسلمانانو چې نن ورځ ګیله راځي ده چې په دا رقم کړنو باندې په دا رقم پالیسي نو باندې موږ تاسو نه صرف د افغانستان ښځو ته ضرر رسوو موږ تاسو د خپل مذهب ته چې اسلام دی هغوی ته موږ تاسو نن ورځ ډېره غټه صدمه ورته ورسوو نو دا رقم غونډې چې جوړېږي زه هم خوشبینه یمه چې په دا رقم غونډو کې هغه مهمو خبرو باندې خبرې کېږي او دا رقم اشخاص راغوښتل کېږي چې د هغوی خبرې تاثیر ګذاره دي خو ټوله خبر بېرته راځي دې ته چې په دا رقم تاثیر ګذاره او څیرو څنګه چې چې په طالبانو باندې هغه فشار راوړي تر څو په افغانستان کې میرمنې وشي کړه چې تعلیم وکړي او د اسلام د نوم نه نور استفاده ونشي په دا رقم ناوړی سیستم باندې
اردن کو د مشر ځوانانو غږ خبرونه دا وخت په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په ریډیو باندې اوري په فیسبوک هم یو شمېر کسانو خپلې څرګندونې کړې لکه چودري فضل الله خان خان شکیب خان او دغه سي عمران خان او دې ټولو ویلي چې دا ډیره مهمه موضوع ده چې تاسو راوړې ده او باید د جنکو په تعلیم چې کوم بندیزونه دي هغه لری کړل شي زیاودین صاحب همدغه پښتو راځي بیا تکراروم چې تاسو څه ګوري چې دغه کوم هیوادونو مشرانو چې په دغه غونډه کې ګډون وکړو، دغه چې کوم علما او د مختلفو هیوادونو، نو تاسو نه ګوري چې طالبان دغه خلکو منی یا په دوی مایدا تورونه لري چې په تیر وختونو کې دوی سره ډېرې نږدې اړیکې پاتې شوي دي، تر دې چې په رحمان ویلي چې دا زما بچی دی افغان طالبان یو وخت کې دوی یاد کړیو، نو څه ګوري چې د دوی دغه خبرې وبنل بشي او واقع دوی جدي دي؟ مهمه خبر ده چې واقع دوی سیریس دي چې دغه مسله هوار شي کنه؟
دا ویل په دې وخت کې ولګرانې، خو یو ښکارا بدګون چې تاسو وینئ هغه دا دی چې د طالبانو استادان، د طالبانو خیرخواهان، د طالبانو ملګري په پاکستان کې یو پلیټ فارم ته راغونډول او هغه دا وضاحت او دا غي دا فتوا او بیا په هغه لاسلیک د اسلام آباد د اعلامیه په شک په شکل کې دا په خپل ډیر لوی لاسته راوړنه پدې دا چې زه به دا وایم چې دا عمل چې کوم دورځي وشو دا یو تاریخي عمل پدې و چې د طالبان انګریزي کې چې موږ تاسو ډس آم کړو، بے وسلی کړو، ځکه چې د طالبانو سره د جونو د تعلیم خلاف چې کومه وسله ده هغه مذهب دی، هغه د اسلام اصول دی، او هغه چې کوم هغه کلتوري شیان دي هغه څنګه چې ملالی په خپل تقریر کې وې چې دی هغه خپل کلچر شیان چې کوم دي یا نه چې دی د دې چې کوم دا پابندۍ دي یا د ښځو د حقونو خلاف ورزي ده، کله د کلچر او کله د مذهب کې په کلاک کې په کوټ کې یا دغه کې بندۍ او پیش کیږي، نو کم از کم دا اوشوا په دې کانفرنس کې چې طالبان نظریاتي طور بے وسلې کړې شو، یعنی دومره اجماع اوشوا، یعنی د 2 بلیونه مسلمانانو نمائنده مذهبي پیشواگان ورسره د 50 ملکونو نه راغلي سکالرز مفتیان هغه په جمع فیصله کوي، طالب نوم پکې نه اخلي، خو کدا کار هر څه ځای کیږي، دا پکې لیکلې دي چې پاغا اعلانیه کې دا لیکلې دي چې کدا کار یو فرد کوي یا یو پارٹی کوي یو جماعت کوي یا یا سرکار کوي، که هر څوک دا کار کوي چې د جنکو په تعلیم پابندي لګي یا محدود کوي، نو دا د اسلامي شریعت خلاف ورزي ده، او دا په کوم لیکلې دي چې دغه شانت خلکو سره مونږ د لا تعلق اظهار کوو جی، نو کم از کم په دې یو موضوع باندې چې نن د طالبانو سره داغي استادان افیشلی د لا تعلق اظهار کی دا ډیره لوی خبره ده جی، سبابا چې فضل الرحمن سیب سټیج لذی یا بل سیب سټیج لذی یا حامد الحق زی، نو هغه بس لس پیری سوچ کئی چې زه د طالب په باره کې مثبت بیان ورکم که ورنکم، هغه ملګرتیا حکم که ورنکم، ځکه چې دا غي چې کم جندر اپارټایټ دغه دی رول له په افغانستان کې، نو دا یقینا چې د اسلام او د شریعت مخالف دی، او تاسو دې ته وګورئ جی، دې کانفرنس ته باقاعده طالبانو ته دعوت ورکړی شوی، او زما خیال چې د پاکستان د حکومت زیات دلچسپی وه چې د هغوی نمایندګان دې راشي، خو نن د طالبانو دا حال دی ټیک ده، په افغانستان به قبضه وي، د جبر قبضه ده، خو نن د هغوی دا حال دی چې ملا هبت الله د خپلو خلکو سره نه شي مخامخ کېدی او د طالبانو نمایندګان نړۍ سره سترګې نه شي لګولی، ځکه چې دغه کانفرنس ته به دی په کومو سترګو راتله نو څه به یې ویلو ورسره د ښځو په حواله باندې هېڅ ورسره نشته، او 15 قوانین تر اوسه پورې چې په افغانستان کې په 3.5 کالو کې طالبانو کم 215 احکامات جاری کړي دي، قوانین یې جوړ کړي دي، هر څه چې ورته مو وایو په هغې کې 120 د جنو او د ښځو د بنیادي انساني حقونو خلاف دي، نو داسې یو جندر اپارټایډ نظام چې کوم دی دا قابل قبول مهذبی نړۍ ته خو نو بالکل، خو نن اسلامي نړۍ په دې راغونډیږي چې دا نظام دی، په دې کې چې په ښځو او په جنکو کومه پابندۍ دي دا باید چې ختم شي.
سم ډیوی صاحب، تاسې د ضیاءالدین صاحب خبرې واورېدې، داسې ښکاري د دوی د خبرو نه چې اسلامي هیوادونو سره کوم اسلامي نړۍ مشران دي، مذهبي عالمان دي، هغوی سره هم داسې ښکاري چې غم پیدا شوی دی چې دغه بندیز نه یوازې د دغه ښځو جنکو په تاوان دی، بلکې د اسلامي هیوادونو د اسلام د هغې په تاوان باندې دی. څه ګوري تاسې؟ واقعي هم داسې ده که څنګه؟
ګوري، بېله شکه چې د اسلام سره دا خبرې ټولې په ټکر کې دي. ما تاسو ته مخکې هم دا خبره وکړله چې دا رقم کړنې نه صرف د افغانستان خلکو ته په ضرر دي، اصلا د اسلامي نړۍ ته یا اسلام ته په ضرر باندې دي. دغه کوم هېوادونه چې راټول شوي دي، زموږ توقع همیشه د دغې هېوادونو نه دا وه چې دوی څنګه کولی شي چې په یوه اجماع کې راټول شي او وشي کړی چې د خپل علماو سره او د خپلو هغه کسان چې واقعا تقتضان جګړهداران د اسلام بولي، چې هغوی په یوه اواز باندې راوچت شي او وایي چې دا رقم کړنې نا درسته کړنې دي. خو بیا هم به تاسو راځو ګوره دې ته چې دغه اسلامي هېوادونه راټول شي، آیا په طالبانو باندې به یا د دوی په ذهنیت باندې به دغه خبرې تاثیر وکړي که نه؟ د دې خاطر د ستونزه موږ تاسو د ذهنیت سازي سره ده. دلته په پالیسیانو دي چې کومې پالیسیانې را طالبان را جوړوي، دې خاطر چې د په دې ذهنیت باندې دوی په دې باور باندې دي، دوی په دې باندې باوري دي چې دغه کوم کړنې چې موږ کوو دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. نو موږ څنګه کولی شو چې په دا رقم کانفرانسونو کې چې دا رقم فتواوې ورکول کېږي، څنګه دا په طالب باندې تاثیر کولی شي چې راولي تر څو دوی په خپلو قوانینو کې تغییرات راولي، تر څو د افغانستان میرمنه وشي کړی چې به مکتب ته راړه شي؟ د دې په خاطر باندې موږ تاسو لیکو چې ګوره دغه اسلامي هېوادونه په وخت کې هم راټول شوي دي، وخت کې هم دوی فتواوې ورکړې دي، علماو هم فتواوې ورکړې د عربي هېوادونو نه، صرف په طالبانو باندې کوم تاثیر گذاري ونه کړله، بلکې نور هم دوی.
نو تاسو سوای یو بخښه تاسو خبره پرې کوم، تاسو سوای چې دغه هر څه که څه نتیجه نه ورکوي، نو بیا بل څه لار پاتې کیږي ستاسو په خیال باندې؟
ګوري زه نه یم چې دا نتیجه نه ورکوي. دا رقم مبارزه چې هېوادونو را قایم کړی ده چې دوی راټول شوي دي تر څو کوشش وکړي چې په افغانستان کې یا په دا رقم فکرونو کې بدلون رامنځته شي او د اسلام دومره نور استفاده ونه شي. زما ټول هدف دا دی چې د دغه رقم پالیسیو د څنګ سره د فشار اعلامیه موږ تاسو هم غربي هېوادونه په کار دي چې هغوی هم په طالبانو باندې فشار راولي تر څو اسلامي هېوادونه او غربي هېوادونه هغوی جوړ سره لاس یور کړي تر څو په طالبانو باندې هغه فشار چې ضروري دی چې ورباندې راوستل شي.
زیاودی صاحب، اوس دې ته راځو. زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم تاسو هره ورځ لیکي نن په جینو باندې د تعلیم د بندیز، دا ورځ ده، نن دا ورځ ده، نن دا ورځ ده، دا کاونټینګ کول، دا شمیرې کول، تاسو څومره تکلیف رسی؟ او زموږ اوردونکو دا هم وایي چې نن څومره ورځ ده په افغانستان کې د جینو په تعلیم بندیز، یو څومره تاوان یې واړو؟
ډېرې ورځې وشولې او زه هره ورځ شمارم. او اسرار مومن صاحب، زما د ژوند ډېر خوږ شی دی او یو څیز چې زه د هغې دپاره ژوند غواړم هغه دا دی چې ما د خدای هسې نه وژني تر څو پورې افغانان جوني بېرته خپلو سکونونو ته نه وي ورغلي. دا زما ارمان دی. د موضوع نه واپس لږ راځم. دا د دې کانفرنس یو اهمیت اسرار صاحب په دې باندې هم دی چې کله د جنو د تعلیم او د ښځو د حقونو خبره کیږي نو طالبان یا د هغې ملګري چې کوم دي مرستیال، هغې وایي دا خو د مغرب ایجنډا ده او مغرب مونږ بدنامۍ او مونږ خپل کلتور ته پرېږدی او مونږ خپل مذهب ته پرېږدی او تاسو زموږ په مذهب کې ګوتې ووایه او زموږ په کلتور کې ګوتې ووهئ. نو د دې کانفرنس چې اسلامي نړۍ چې کوم ده، د هغې نماینده چې کوم دانشور خلک دی، مذهبي خلک دی، هغې وایي چې نه، دا یو اسلامي حق دی، دا فریضه ده. نو دې سره کم از کم چې کم مغربي تنظیمونه دي، زه دې کې د مغرب او د مشرق قائل نیم، خو اسې تاسو ته ویم چې کم سیاسي تقسیم خلکو کړی دی، نو کم از کم دا غي هغه مورل سپورټ هغې ته ملاویږي، هغې ته یو کلیریټي راځي او هغه پروپیګنډا چې طالبان یا د هغې ملګري کوي چې دا زمونږ عقیده ده، مونږ پوشو کارم پوشه، یا دا زمونږ کلتور دی، مونږ پوشو کارم پوشه. نو د ملالې تقریر بدل زه بیا تاسو ډېر تاریخي تقریر وکړو، تاسو هغه چې لیدلې یا بم نه لیدلې؟
بالکل، منګه ریپورت کې به برخه راغستې وي. ضیاءالدین صاحب،
هغه هغه دا خبره کوي چې را ایس جواز نشته، طالبانو ته دا حق نشته چې هغه یاد مذهب په نوم باندې، یاد کلتور په نوم باندې د ښځو د بنیادي حقونو خلاف ورزي وکړي. او زما نظر دا دی چې دوه شیان چې کوم دي هغه جونې د تعلیم نه یا ښځې د کار نه یا د هغې د ازادۍ پر لاره کې رکاوټ دی. یو پیټریارکی ده کومه چې نرواکی ده، او بیا د اسلامي تعلیماتو پیټریارکل انټرپریټیشن دی، یعنی ټول تفاسیر نارینه لیکلي دي، بیا په ټولو جماعتونو په ممبرانو باندې نه ناست دي. نو د مذهب چې کوم د نارینه تشریح ده د سړو تشریح ده، دا دواړه داسې شیان دي.
ضیاءالدین صاحب وبخښئ، ستاسو خبره پرې کومه، سړي ولې ریږي ستاسو په خیال باندې د ښځونه؟
سړو ته دا زما خیال دا دي ته زه بیماری وایم، دا ناجوړتیا ده، او دا ناجوړتیا د سړو نه ده، او دا صرف په مسلمانانو کې هم نه ده، دا په ټولو قومونو کې ده او په مغرب کې هم ده. سړی غیر محفوظ محسوسوي ځان، د ده دا خیال دی چې د ښځې آزادي چې ده هغې کې ډېر فیکټرز دي، تاسو ته پته ده په مختلف کلتورونو کې بیا مختلفې خبرې دي.
نو تاسو نه ګورئ چې هغه غلط ثابت شوي دي؟ ښځه که تعلیم یافته شي، ښځه که لوستې شي، هنر زده کړي، نو هغه سړي ته هم ګټه رسوي، سړي باندې به بوج کم شي که نه؟
په دې پوهېدل چې دي که نه، دا ګران کار نه دی، سر راکټ ساینس نه دی. زه خو اکثر نارینه ته دا وایم چې که تاسو د ښځو په ازادۍ یقین وساتئ، د جینکو په تعلیم باندې یقین وساتئ، نو ستاسو خپل ژوند به ښایسته وي، پر امن به وي، خوشحاله به وي. او د دې ډېر مثالونه زه اکثر ورکوم چې په یو کور کې یو ځواني او پنځه خویندې، دغه یو ځوان د پیټریارکی د وجې دنا هغه چې دی نو دغه ته ځي دوبۍ ته ځي، سعودي عرب ته ځي، یا په کښتو کې دلته کې مغربي ملکونو ته راځي، او وایي چې دغه پنځه خویندې به زه سنبالوم. نو دې خپل جنم تباه برباد کی، او دغه پنځه خویندې په کور کې د واده په انتظار ناسي، د هغې هم تباهي وشي. نو تا خو دا خو دا پیټیا کې چې کوم دی، دا سیکنس که دا داسې بیماري ده چې یو نارم شوی دی، سوشل نارم دی که نه، او دا به وخت سره بدلېږي. او ما زما امید دی چې دا به داسې نه پاتې کېږي، انسانان به برابرۍ ته ځي، او انسانان به اجتماعي طور، او خصوصا زه د پښتنو خبره کوم چې په مونږ کې دا بیماری ډېره زیاته ده، اکثر په دې سوشل میډیا باندې مالا خلق پیغور راکړي چې یار ته د لور ګټې ته وي ناست دی که نه. نو دا د زوی په ګټه فخر کوي پلار، چې پلار زوی لېږل سعودي ته، بل ځای ته پیسې رالېږي، وایي زوی مې پیسې رالېږلې دي، او لور منې په کور کې کاغې تعلیم کړی، او په کلي کې هغې ته نوکري میلاو وي، د هغې په ګټه ده ته ځان. نو دا داسې شیان دي چې دا په کار ده چې وخت سره دا مونږ انلرن کړو، دا نازده کړو، دا چې کوم شیزونه مونږ زده کړي دي په کلچر کې.
سمه ډیوی صاحب، اوس دې ته راځو چې دا څلورم کال دی په 2020 کې د جینکو تعلیم طالبان په واک کې راغلي دي په 2020 کې. د هغې نه وروسته تاسو وکتل، اول د شپږم ټولګي نه پورته، بیا په پوهنتونونو کې، بیا دغسې چې کوم ځای کې نرسان یا کوم میډیکل پوهنتونونه وي، په هغې کې هم بندیزونه ولګېدل په جینکو په تعلیم باندې. نو دغه جینکو سره ستاسو رابطې کېږي، هغوی په څه حال باندې دي؟
ګویا زموږ خپل کورنۍ همالته تر اوسه پورې ژوند کوي، همالته زموږ اکثره د کورنۍ نجونې چې دي متاسفانه په کورونو کې ناستې دي، ناامیده دي، اکثره پوهنتونونه وي یا مکتبونو ته تللې، یا د شپږم ټولګي نه وروسته په کور کې ناستلې. نو خوشحاله نه دي، ادو خاطره چې د یو انسان نه چې تاسو هغه امید د ژوند واخلئ، هر مور و پلار اولین خواهش همدا دی چې څنګه زه خپل ماشوم تعلیم ته یې برابر کړم. ادو تعلیم له طریقې نه ګوره، صرف فهم نه دی چې هغه زده کوي، هغه تربیه هم زده کوي، هغه پوهېږي چې څنګه د یو مشر د کشر سره زه څنګه خبرې وکړم، احترام زده کوي. نو په تعلیم کې ډېر څه دي چې هغه یو فرد زده کوي. نو څه وخت چې په یو هېواد کې موږ تاسو تعلیم بند کړو، بېله شکه چې هغه تولید چې مثال هغه هېواد چې پرمختګ لري، دغې پرمختګ موږ تاسو مخه نیسو. نو په افغانستان کې نن متاسفانه چې هغه پرمختګ ضروري دی، هغه پرمختګ مخه نیول شوی دی. زموږ نسل نجونې په کورونو کې ناستې دي، هلکان هم بیکاره دي، هغه زمینه د کار چې زمینه ورته نه پیدا کېږي. څه وخت چې نو په هېواد کې د تعلیم امکانات کم وي، ورځ تر بلې فهم کمېږي. وخت څه وخت چې فهم کم شي، نو خلک رشد هم نه کوي. نو څه وخت چې تاسو رشد کم شي په هېواد کې، ورځ تر بلې هغه چیرته ځي؟ نو دې په خاطر باندې زه کوم چې هغه کوم احساسات چې نجونې متاسفانه په افغانستان کې لري کېدای شي چې ډېر کم خلک یې نه دي احساس کړي، خصوصا په غربي هېوادونو کې هغوی خپل ژوندونه دي. خو په افغانستان کې واقع د یوې مېرمنې په صفت باندې زه ډېره چاته خفه کېږم چې هغه نجونو سره خبرې کوم چې دوی څومره امید دي.
زیاالدین صاحب په اخره کې زموږ دغه برخه د خبرونې پای ته رسیږي. هغه جونې دا وخت چې هغه د بندیزونو لاندې دي، هغه په افغانستان کې دي، پاکستان کې دي، په خاص توګه افغانستان کې شپږم ټولګي نه پورته دغه جونې څنګه تاسو ته ډیوی صاحب هم ویلي چې دا وخت دا قسمه بندیزونو سره مخ دي، مایوسۍ سره مخ دي، هغوی ته څه پیغام ورکوي؟ څه ورته ویل غواړي؟ ستاسو کومې هلې ځلې روانې دي؟ څه ورته وایي هغوی ته؟
نو دا سیدا چې دا ډېر د تکلیف وخت دی د ملیونونو جنو د پاره په افغانستان کې. څنګه چې دی خوروي داسې زهم د ډېر افغانانو خاندانونو سره زموږ تنظیم هم رابطه کې دی، زه هم رابطه کې ما. اوس یو ماشوم چې دا یو میاشت مخکې هغه کازاکستان ته لاړه ده د میډیکل تعلیم دپاره، مونږه لږ ډېر سپورټ وکړو سه نورو خلکو. نو هر یو ماشوم د افغانستان چې دا ډېر روحانه تکړه قابله، تاسو وګورئ چې نن په پوره نړۍ کې یعنی په مختلف ملکونو کې چې کومې افغانانې دغه دي لیډرز دي په ښځو کې، د مدني تنظیمونو مشران دي، داغی غد ډیر موثر دی. او دا د جندر اپارټایډ چې کوم تحریک دی، دا داغی تحریک دی، موږ باندې خلک کې سپورټ کوو. نو زما خو اغی ته یقینا چې کزه ډیر سو به ما داغی تسلی خو به اله کیږي چې هغه خپل مکتب ته واپس لاړ شي. تاسو وګورئ لکه تقریبا څوک یو شهر یا سرور ملیون یادی، څوک درې ملیون یادی، صحیح شمېره هم څوک نه ښیي. خو موږ به درې ملیونه افغانانې جونې چې د شپږم ټولګي نه بره هغه نه های سکول ویلی شي، نه یونیورسټۍ ته تللی شي، تر دې پورې چې د دایي جوړېدو چې هغه د ماشوم په پیدایش کې مرسته کوي، هغه دایي جوړېدو ته یې هم نه پرېږدي. نو دا یقینا ځکه چې زما نظر کې تعلیم چې کوم دی کنه، دا د ژوند کور ته ګمبنۍ دروازه ده. یعنی که ژوند یو کور وګڼو مونږه، ډومبۍ دروازه چې کوم دا تعلیم دی، چې دا دروازه نه کولاو شي نو نورې ټولې مواقع بندې دي. نو یقینا چې د هغې دپاره ګران وخت دی. خو زه وایم که څوک پټ انډرګراوند سکولز ته ځي، سیکرټ سکولز چې ورته وایي، په کار ده چې هغه ځي آنلاین ایجوکیشن دپاره. اوس دا چې کوم مسلم ورلډ لیګ کانفرنس شو، په دې کې هغې د افغانانو جنوس دپاره هم ښکارا کیدی شي، هغوی دغه اعلان نه کړی د افغانانو جنوب دپاره، خو ماته چې څومره معلومات دي. نو په دې کانفرنس کې هم لکه دوه خبرې کېدې، یو چې حق یعنی رایټس، او بیا دویم ریسورسز چې دا تعلیم د جنۍ حق دی او دا د هغې دپاره وسایل قوانینو کې بدلون. نو زما خیال دی چې وظایف هم په مغربي ملکونو کې تر اوسه پورې کافي ملکونو چې کوم دی هغې افغانانو جنون دپاره وظایف ورکړي دي او ورکوي هم. خو دا ځل په دې کانفرنس کې دا پرېکړې هم شوې او لاسلیک شوې ډېرې معاهدي چې مسلمانانو جنو ته چې کومې په کانفلیکټ کې دي هغې ته به مونږ سکالرشپ هم ورکوو. نو آنلاین ایجوکیشن دی، نورې لارې دي. خو د ټول نه مهم شی چې کوم دی هغه دا خو لکه ټمپرری چې ورته وایي لږ وخت دپاره د مسلې حل دی. مهم څیز چې کوم دی هغه دا دی چې هغه د افغانانو مبارزینو د هغه تحریک ملګرتیا ده چې د جندر اپارټایډ دا نظام چې کوم دی دا مات شي. او څنګه چې په اسلام آباد کې او په خبر کې او په ایران کې او په نورو ملکونو کې جنې ته کم از کم د تعلیم حق دی، دا حق کم دی د افغانستان جنو ته هم ورکړی شي. دا حق په کندهار کې پکار دی، دا په بهر لو باندې نه کیږي. ځکه چې دومره لوی په ملیونونو ماشومان به څنګه تاسو بهر لېږئ؟ نو دغه د پاره او دا دغه بنیادي حق دی. او طالبان چې کوم دي دی غواړي چې لکه نن افغانستان د سړو افغانستان دی، نن افغانستان د طالبانو افغانستان دی، په هغې کې د نان طالبان پاپولیشن دپاره چې کوم غیر طالب آباد کې ده نور قامونه دي، ځکه چې طالبان زیات پښتانه دي، ازبک دي، تاجک دي، هزاره دي، دغې نمائندګي نشته دی، د اقلیتونو نمائندګي نشته دی. نو د طالب ګورنمنت آف طالب، فار طالب، بای طالب، دا تر برسر تر پوری چلے دے شی دور باندے پا جبر باندے
ډیر زیات مننه زیاودین صاحب نړۍ مننه ستاسو نه خپل قیمتي وخت مونږ ته راکو ډی وی صاحب ستاسو نه هم نړۍ مننه مونږ ته خپل وخت راکو خو وختونه تاسو دواړو ته خ ژوند نړۍ مننه تاسو ته اوردونکو بیا هم دا دوی خپل نظر وو په افغانستان کې طالبان وای چې مونږه خزو ته په شری چوکاټ کې دننه خپل حقونه د هغې ورکولو لپاره زمینه برابرو. دوی دا هم وای چې مونږه د جینکو په تعلیم بندیز نه غواړو خو د امر ثانی پورې به دغه بندیز وي. یعنی دوی وای چې مونږه دوی ته د امر ثانی پورې به په دغه تعلیم باندې بندیز وي. دوی دا خبره هم کوي. دغه راز منګه هم پر دې خبرې کولې چې په جنوري په 12 چې په اسلام آباد کې نړیوال کانفرنس وو د جنکو د تعلیم په اړه باندې د رابط الاسلامي لخوا دغه کانفرنس را جوړ شوی وو. نو هم پر دې مو خبرې کولې او اوس هم لږ شیبه کې زو یوې بلې برخې ته سپورټس ته ځو کرکټ ته ورځو خو دلته یو سندره اورو.
لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا زد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نکبتن داد پلار نکبتن کھلے کا بات کا کھلے کا بات کا زد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا
بشل ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې په ژوندۍ بڼه اوري په ریډیو باندې اوري او اوس هم راځو په کرکټ باندې خبرې کوو. اوریدونکو تاسو ته څنګه معلومه ده چې تیره اونۍ د برتانیا د پارلمان یو سل شپېته غړو د یو لیک له لارې د انګلستان کرکټ بورډ نه غوښتي وو چې د اتلانو په جام کې له افغانستان سره له سیالۍ پریکون وکړي. دوی دغه غوښتنه دې لپاره کوله چې په افغانستان کې د ښځو پر کرکټ باندې سپورټس باندې بندیز دی. نو دوی ویل چې دغه راز د افغان کرکټ چې کوم د سړو لوبډله د هغې سره دی هم په چمپیونز ټرافۍ کې چې کوم فروری میچ کې شروع کیږي په هغه کې دی له سړو کرکټ لوبډلې سره هم لوبې ونه کړی شي. دغه راز دا هم درته زه ویم چې د سولې پرخا د سپورت وزیر هم دا غږ بدرګه کړ او د خپل هیواد د کرکټ ادارې ته ویلی وو چې له افغانستان سره دی سیالي نه کوي. پر دې معنی او دغسې نور ځینې موضوعات دي لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا د سوات احسان الله هغه دا وخت په پاکستان سپر لیگ کې هغه ته ځای ورنه کړل شو. نو په ټولنیزو رسنیو کې د هغوی ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغه کې هغه ډیره د خفګان څرګندونه کړې ده. او پر دې سربیره د پاکستان او د ویسټ انډیز میچونه هم ټیسټ میچونه هغه هم روان دي په پاکستان کې. نو پر دې ولدي سر په تړلو نورو موضوعاتو خبرې کوو. موږ سره د افغانستان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی هستی ګل عابد صاحب هغوی راغلي دي. او هستی ګل صاحب ستړي مشې ماګ درځي.
السلام علیکم مومن صاحب تاسو ته د مشر رګیو د تلویزیون ټولو او درنګ تاسو د مال خوانه سلام او احترام دواړه ډیره مننه غږ راځي په خیر سره وو.
وعلیکم السلام او ساس نه ډیره زیاته مننه. او موږ سره د سپورتس خبريال چې همیشه از موږ خبرونه کې موږ سره برخه اخلي د اسلام آباد نه یو ځل بیا موږ سره راغلي دي. ایاز رضا پر دې سه بو تاسو هم ډیره سلام شي.
السلام علیکم ټولو اوریدونکو کتونکو ته او خاص کر تاسو ته بیا په تیره تیره ستی ګل عابد صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ډیر زیات مننه حسی ګل صاحب. لومبه که هم پر دې خبرې وکړو چې دغه د افغانستان د کرکټ لوبډلې خلاف چې کوم کمپاین د انګلینډ سیاستوالو او دغه سي د ساوث افریقا سیاستوالو پیل کړی دی دې ته څنګه ګوري؟ حسی ګل صاحب نو ګرځي تاسو ته
بسم الله الرحمن الرحیم. مومن صاحب اول خو شکر دی کنه کوم موضوع چې افغانستان راځي بالکل تاسو خبر راځي بالکل مومن صاحب اوري
بالکل تاسو خپل خبر وکي زما خبر به خبر به تاسو ځان صدر زین نو مننه به تاسو خپل خبر جاری ساته.
ډیر زیات مننه مومن صاحب. اول خو خوشبختانه چې کوم موضوع د افغانستان د کرکټ باره کې راځي شوی و هغه د انګلند کرکټ بورډ او ساوث افریقا کرکټ بورډ دینه وړاندې استرالیا کرکټ بورډ دغه څه کیسه کړي وي او هغوی دغه د پریکړه دا کیسه دل پر راځي کړي وي چې هغوی د افغانستان دننه د خدو د کرکټ ته اشاره کړي و او ورسره په څنګ کې د خدو تعلیم ته اشاره و. نو کرکټ چې دی د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی انټرنیشنل کرکټ کونسل چې دی هغه چې دی یو نان ګورنمنت ارګنایزیشن دی هغوی په خپل داخل کې د کرکټ سیاسي مداخله او کیسه نه مني. او خوشبختانه به وایم کومه کیسه چې راجګل شوی و هغه کیسه اوس ان شاء الله چې لمن تللې ده آی سی سی هغه ټولو ته جواب ورکړی دی. خو دغه کیسه چې دی بروس کې بیا کېدای شي را پیدا شي دغه ته د حل لاره باید پیدا شي د افغانستان کرکټ بورډ یا د افغانستان ګورنمنت چې دا دغه موضوع چې دا باید ډیره جدي پاملرنه توجه ورته کې ترسو د افغانستان کرکټ چې هم تبا کوم تیز کېدا او څنګه اچیومنت یا لاسته راوړل لري هغه موږ له لاسه ورنکو او موږ د کرکټ دا کوم کاروان چې دا باید تر اخره پورې همداسې روان وي. نو دا موضوع چې دا ان شاء الله اوس ختم شوی دا نړیوال شورا ما کوم سیاسي چې دا غوې خپل جوابونه ورکړي دي او د ساوث افریقا کرکټ بورډ یا د انګلند کرکټ بورډ هغه تقریبا هغه لکه څنګه چې موږ تاسو درته هغه نه کوم خطرې نو هغه سي مخکې ورسره نه تللي. نو کرکټ چې دا سیاست نه لري یو شی دی او د کرکټ نړیوال شورا په کرکټ د کرکټ په دننه هیڅ سیاسي دخل اندازي نه مني.
ایاز په دغه هم خپل لنډ نظر وکړي مننه بوي ځکه چې پوښتنه ډېره زیاتې دي او بس صرف تاسو دغه پوښتنه ده چې څه کېدی شي لکه دا کم کم پایونه چې وچلېدل په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو لخوا د پښتنو لخوا د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ کې داسې کم پایونه باید دوام وکړي او کنه تاسو څه وایئ؟ تاسو
بالکل کا ایسی دارنګ سکیپونه پورته کړل اوس خدا خبره تقریبا ختم شوې دي سیګور سه پرې باندې خرنا واچولا چې ایسی سی د مکمل مثبت جوابونه د انګلند کې چې کم پارلیمنٹریانز دی یاد ساوث افریقی دغه خپل جوابونه ورکړي دي خو کدا سه کرکټ چې کم دی دا خو یو داسې لوبه ده چې دا خو باونډریزم نه مني داسې لینگویجم نه مني داسې سیاسي اړیکې نه مني موږ په دې باندې اواز اوچتو چې د افغانستان ټیم ماشاءالله چې کم په اخیرینو کې
ها زه فکر کوم دا ایاز رضا پون کته شولا مګه کوشش کو چې د غوسره بیا اړیکا ټینګ شي. ایاز تاسو خبره خپل خبره جاری وساته مننه بوي. ایاز زماګ در تاسو زه مګه کوشش کو چې د غوسره بیا زماګه اړیکا برابر شي او تر هغه ز فکر کوم چې موږ برزو فیسبوک ته په فیسبوک باندې هم عمران خان چودری فضل اللهی دغه سي خان خان او نور محمد او دغه سي نور ډیر ملګرو خپل عمران ملنګ عبدالستار د خپل سلامونه را لګلی دی چې موږ د خبرونې نه خوند اخلو او بیا به هم ما دوی ته خواسو چې تاسو کولی شئ چې د ویډیو لاندې خپل څرګندونې ولیکي. دا وخت موږ په کرکټ باندې باس کوو. موږ سره د سپورتس خبریال ایاز رضا پرې دی یو بیا راغلی دی او هستی ګلاب صاحب پخوانی افغان کرکټر دی هغوی هم موجود دي. ایاز ستاسې نه تاسو خو خپل یو څه نظر ورکو خو وخت موږ سره کم دی نو که اوس همدې ته راشو چې د سواد چې کوم زه فکر کوم ها ایاز پښتون دار چې د سواد چې کوم سره تعلق لرونکي لوبغاړی دی احسان الله هغه په دې وروستیو کې کومې لوبې وکړلې ملي لوبډلې ته راغې څومره زر مشهور شو همره زر هغه راپرېوتو او ډېر زیات خپم دی په ټولنیزو رسنیو د هغوی خبرې هم تاسو اورئ. په پیسیل کې هغه ته موقع ورنه کړل شوه په نورو فرانچایز کې هم هغه نه اخیستل کېږي ملي لوبډلې نه هم وته څه وایې سم نظر دی؟
بالکل احسان الله تو چې کوم هغه په 2023 کې پی پاکستان سپر لیگ شو اتم سپر لیگ په هغه کې هغه د ایونت د ټول نه غوړه لوغړی یعنی غوړه بالر ټاکل شو خو د بدقسمتۍ نه هغه مسلسل د انجری یعنی د زخمی دو کار شوی دی او کوم چې پاکستان کرکټ بورډ کوم هغه لا فیز یو ور کړو چې دا غي علاج وکړو د بدقسمتۍ نه هغه هغه بد کړو د بل چانه علاج کړو دا غي د علاج لوي دا غي اپریشن غلط شوی نو بیا هغه مسلسل مطلب د ستونزو سره او د زخمی کېدو لوي
ایا زو بخي موږ سره وخت کم د زر زر پښتنه کوم اساس نه نو داسې لوبغاړو څخه ول پکار دي چې کوم نوی لوبغاړي را روان دي چې آیا هغه د احسان په دغه لار باندې لاړ نشي کې څنګه څه وای تاسو؟
جی بالکل د احسان لپاره خو خوشحالي خبره دا ده چې هغه سره علي ترين څوک چې د ملتان سلطان اونر د هغه سره رابطه کړې ده هغه ور له آفر امر کړې پیشکش امر کړې د قبول کړې هم هم دي او د چکمې پر رسنیو باندې یا په میډیا باندې کومې خبرې چلولې د ریټایرمنت اعلان یې کړو هغه هم دوه واپس اخستل دي. مطلب دا دی چې لوباړه بزان د سیاست نمرو وباسي او لوباړه به داسي ګامونه نه پورته کوي چې هغه نه دې ته خطر جوړ شي. مقصد دا دی چې احسان الله ته اوس هم د یو ښه کوچ د یو ښه مینټور ضرورت دی چې هغه پوهوي او هغه ته مطلب د طریقې خې هغه لکه ساده غوندې زموږ سره کرکټ کړی سی ګلاب سی به ایم پیجنی مونږ ډېر نږدې نه پیجنو ټیک ته چاغه کې ډېر ځات ټیلنټ ته هغه خپل ټیلنټ دنیا ته خودلې هم هم دې شوې بختر دا خبره کړې دا چې که زما ریکارډ شو کوم ته ولې شنو د سوات احسان الله به ماتوي خداغه مطلب دی وای چې خپل خلک کلا ده هم بلا ده دا غینه صدا سي کوتاهي دا خبرې شوې دي چې دا غې لوجه دا غلا کرکټ بورډ هم خفه شوی او فرانچایز هم تي خفه شوې دي خو نو لوغړو ته زموږ د نصیحت ته او دا غوي ته وایو چیرې خپل مقصد وګرځوي او د مقصد نه چې کله اخو دی خو تاسو زه نو تاسو به مسلو سره مخ کیږي.
سما هسته ګل سی د سره څو اتفاق کوي تاسو چې کم لوبغاړي دي کم پلیر دي هغه ته هم تعلیم ترلاسه کول ضروری دي دغه سي څنګه چې ایاز دغه لور ته اشاره وکړه په هغه هم ضروری دي سیاست کې مداخله هم نه د پکاره خو تاسو نه ګوري چې کوم کرکټ بورډونه دي هغه هم وړي وړي خبرې رانی سي او به دوی ته سزا ورکړي ځن لوبغاړو ته تاسو ته پته چې په دې وروستیو کې فخر زمان کوم ټویټ کړو د بابر اعظم په ملاتړ کې داغه نه روسه به تاسو کتل هغه د څونه میچونه بهر وساتل شو نو پستاسو خپل څه نظر ده په دې باندې دغه ستاسو به خپل شهزاد محمد شهزاد هغه هم د مسلو سره مخ شو؟
بالکل آیا د ډېرې کی خبرې وکړلې کنه دا سپورتس میچ دا خو یو مسنجر دی کنه یو پیغام رسون کې دی او دغه سپورت کرکټ کې خوار سړی کرکټ کې کلاس چې دا په کم خلکو کې ماشاءالله دا احسان چې دا احسان الله منګم ګورو په سوشل میډیا کې دا کریکٹر چې دی هغه ډېر یعنی زما نظره کمزوری دی او دی چې دی باید رول ماډل اوسېږي، دی باید داسې اوسېږي چې د سواد کې یوه اکیډمي هم چلوي، په هغه اکیډمي کې هغه لوبغاړی چې دی هغه د غوندې شي، یا ته چې کوم خپل ژبه د خپل کرکټ کیریر چې دی زما نظره انجري موضوع بنه چې د خپل کرکټ کیریر به خرابه کړی، د خپله خوله چې د خپل کرکټر چې دی دا ویډیوګانې چې موږ ګورو دا یو سپورټسمن لپاره سپورټمن سره کرکټر سره ښه نه ښکاري، نو دی باید ډېر رول ماډل اوسېږي او دی باید هغه شعیب اختر چې کومې کیسې کړي دي کومې خبرې کوي هغه شي ته متوجه شي، ټارګټ هدف دا اندګي دي په هغه باندې لاړ شي، ښه پلیر دی، ښه استعداد دی، خو دا کومه خوله کومه
سما بالکل سګول صاحب ساس آواز کې هم ستونزه ده، موږ کوشش کوو چې تاسو سره بیا اړیکه ټینګه کړو. ایاز اوس دې ترزو چې کومه د پاکستان د کرکټ لوبډله دا ویسټ انډیز سره میچونه روان دي، څنګه ارزوي څنګه لوبډله دا وخت؟
بالکل پاکستان ته هوم گراؤنڈ هوم کراؤڈ ایڈوانٹیج حاصل دی، خو د بدقسمتی نه د ملتان چې کوم وکټ ته یا د ملتان چې نن کوم موسم چین شوی دی او میچم تاسو د پته وی چې په ټایم باندې نه شروع شوی، د غی لوجی د ویسټ انډیز ټیم تر دې دمه د خې مقابله کړ د سلور د پاکستان مین لوبغاړی اوټ کی چې پاغه کې کپتان او بابر اعظم هم مطلب دی اوټ شوی دی، او د پاکستان چې کوم اپر لوبغاړی دی اوپنران اغم ناکام شوی دی، ابو هريره محمد هريره څوک چې د شوی ملک دلو لیجنډ اوراره دی اغم په پیلا ټیسټ میچ کې په پیلا اننګز کې د ناکامۍ سره مخ شوې دی، خو به هر حال ګورو چې پر روانو کې څه کوي، د پاکستان په دوره باندې راغلی د ویسټ انډیز ټیم هغه رنګ نامي ګرامي کرکټران په هغه کې موجود خو نه دي، خو ولې د پاکستان کرکټ بورډ هم دغه ایونت لپاره ځنې سینیئر لوبغاړو ته د آرام مکور کړی دا، او موږ په دې کې غټ نمونه خاص کر د بالینګ په شوبه کې نیو نیو په پاکستان کې عموما سپین وکټ جوړیږي او په ملتان وکټ هم سپین وکټ ته، نو پاکستان د دې له وجې سپین شوبه ډیره مضبوطه کړې ده، او سپین شوبه باندې پاکستان دغه میچونه کوشش کوي چې وګټي، ځکه چې اوس د پاکستان چې کوم دا بیټنګ دی نو دا غي خو مطلب د مس خوند او مزه نشته چې کوم تردیب دمه بوري زموږ چې کوم بابر اعظم دی په ټیسټ میچ کې تردیب دمه خکر کرکردګی نه کړی چې سمره زموږ د ټیسټونه روان دي، پاغه کې زموږ د بابر اعظم نه ډیر زیات امید دی چې یو ډبل سنچری خامخا سکور کړي، ځکه چې د بابر اعظم کوم مطلب د ټیکنیک ته کوم کرکټ ته و زما په نظر کې استیبل سیبم په دې نظر واچي، هغه د ټینشن سره لک شان مخ شوې دی، ځکه چې هغه په د تیر سو وختونو نه اکثر زونه په ټیسټ کرکټ کې نه کوي، دارنګي اوس محمد رضوان دی او ولاړ دی اور سره سوت شکیل ولاړ دی، 50 دواړو کړی دی، په دې امید چې سبا دوی د اننګز شروعات کوي نو ویسټ انډیز تبا خرنځونه وکي، کنه دوی مطلب دی همدارنګي انډر 200-250 رنونه کوي دا کم دی، ویسټ انډیز لکه دوی مطلب دی ور کوي مارجن ور کوي نو 350 پلس رنونه په پاکستان کوي، نو بیا ما ته امید دی چې د پاکستان سپین شوبه دومره مضبوطه ده چې کېدای شي چې د ویسټ انډیز ټیم په فالو آن باندې هم مجبورې کړي.
سم او درنو خدای مشر ځوانو کو خبرونه دا وخت اسی ګوري او لږه شپه کې دا خبرونه په فیسبوک او یوټیوب پای ته رسیږي، خو په وبخه په رادیو پای ته رسیږي، په فیسبوک او یوټیوب باندې دوام لري، تاسو به اکثره اوسئ. سیګول صاحب که په دغه هم لګرنا چې ستاسو خوخه ده چې پاکستان لوبډله که تاسو ګوري څه مودې مخکې چې کوم دوی د وینینګ هغه شروع وکړه نو انګلینډ ته ماتې ورکړه، اوس په اخر کې دا حال لی تاسو ګوري د افریقین په ټیسټ میچونو کې ماتې وخوړه، دغسې اوس د سټریز خلاف هم لوبه ښه نه ده روانه، د ټیمونو باندې څه چل شوی دی؟ یو سیریز ښه وکړي بل خراب وکړي، بل ښه وکړي بل خراب وکړي، څنګه ګوري دا هر څه څنګه ارزوي تاسو؟ زه فکر کوم چې اسی ګل صاحب تاسو آواز ډیر کمزور راځي،
ماشاءالله کرکټ ډېر ښه کرکټ دی او د کرکټ ډېر ټیلنټ پاکستان لري، خو د پاکستان لوبډله چې دا هغه ډېر زر راځي کی پر کوټیږي، هم دوی کله چې افغانستان ته راغلي دوی چې کله افغانستان نه لوبه بایللې وه هغه وروسته د پاکستان ټیم چې دغه ډېر لاسته ورکړی وو، خو دا اوس ساوت افریقا سره چې دوی کوم سیریز وکړل هلته یقیني وو چې د پاکستان ټیم به بېرته راپورته کېږي، خو هلته چې ټیسټ کرکټ کې دوی بیا کوم پرچسکې کوم پیل زما نظر د پاکستان ټیم چې هغه کوم تمه او توقع وه چې دا ټیم بېرته راجو کېږي بېرته له لاسه ورکړ، اوس پاکستان چې د چمپیون ټرافي په سر باندې ولاړه تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت ټایم دی پکې، نو د ویسټ انډیز سیریز چې دا د پاکستان د ټیم هغه وینینګ کامبینیشن وینینګ مومنټم او د ټیم ورک شوټ ته وایي هغه ټول همدا موقع ده چې په دې موقع کې د پاکستان ټیم بېرته راجو شي، خو بدبختانه کې سایم ایوب چې دا د پاکستان لپاره غټه ځای ده د هغه انجری.
سما ایا تاسو هم کدا پښتنه لنډو کې جواب کې چې ټیمونو کې تاسو کنسیسټنسي وی نه یوازې پاکستان نه نورې لوبډلې هم که تاسو وګوري افریقي لوبډلې څه وخت کې په پاکستان په ونډه سیریز کې ماتې وخوړله بیا چې کومه دی ٹی ٹوینٹی کی شل ورځې کې پاکستان لا ماتې ورکړه ٹیسٹ کې بیا دغه هر څه وشو بل خو بیا د پاکستان دغه حال لے بیا په دې ورسیو کې چې د افغان لوبډلې کوم گیمونه وکړل یا آسٹریلیا نو تاسو څه ګوري چې دغه داسې نه ښکاري چې لکه مستقل مزاجي نه ښکاري په ټیمونو کې کنه
بالکل کتا سوچ کړی وی او مخ کې کرکټ ته وګورو چې کوم د 2010 نه مخ کې کرکټ وو هغه بدل کرکټ وو هغه کې به د ٹی ٹوینٹی د ون ڈے او د ٹیسٹ یو ټیم وو اوس د هر ټیم مطلب د کپتان عمر وی خو د ٹی ٹوینٹی ون ڈے او د ٹیسٹ د پاره ټیمونه بدل کړی وی کم کې چې لکه څنګه سی ګل عابد صاحب دا خبره وکړه چې په ټیم کې مومنټم ختم شي نو دا تجربه ټیک ته چیو پینځه شپږ کاله و چلی دا کامیاب خاص کر د آسٹریلیا د پاره د نورو ټیمونو لپاره زما مطلب دا د وخت زیات دی مطلب دا ہے کہ کم لوگ واڑے پٹس کی خکر کر دگی کی پکارے چپ ون ڈی کیم می خو پٹی 20 کی بیام ٹھیک تدا سی لو واڑی چا ون ڈی اوٹس دا پارا ای ہیل نیوی خو دو ون ڈی او دا ٹیسٹ ٹیم نہ کم یوز ہے وہ ساتل نہ دو لو واڑے پلے کالجز ر جڑے گی بیام میچ نے گٹی یو اعلان کول واڑا مغا دا چ